تر دې دواری مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوی دی. خو دواړه جمهور رئیسان د سنا تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجې څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجې عناصر هم برسیر کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایو. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجې دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي. بل بشري حقونه سته، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیت او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلو. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاري او د انسان تعذیب ممنوع دي، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کوي او ورسره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 مادو کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د افغانستان د بشری حقوق نړیوال لامیه او د من شکنجه کنونسیون د شکنجه په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجی کېږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 و 2003 و 2005 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجې بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت، عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون من شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، هغه د هرې خوا له خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، غلاوې کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندي کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقونو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زتمن
سلامت دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وړلې نه شما و یار تر زما بلکې دم هغه ستې نه شما پټ مزنزيري.
خامک او نور پلاس گنڈل شوی شیان سر زخت لري
سفرو ته چې مونږ زه ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا مونږ ورته چې دا د ستنې کار
اوس د لاسی گنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی
نن په همدې اکله خبرې کوو لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره وسی قدر من اوریدونکو د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې الته ډیر علاقه مې مر سره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخت به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویل دینه معلومه کې چې خامک یوازې په قندار کې بد دي دغه وو خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي